دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مخمنۍ نیم ساته خبري مجله کې مو اجمل اند لنور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وبخی یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د ولسمشۍ د انتخاباتو د ځنډ له پریکړې هرکلی وکړ. له یوناما نه په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې له ځنډ وروسته بیا د ولسمشۍ انتخاباتو ناسم مدیریت د منلو وړ نه دی. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ایران وای د طالبان یو هیئت په تهران کې له ایرانی چارواکو سره خبري کړې دي. یوناما د ولسمشری انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسي په شک نیول شوی. ایران وای د طالبان یو هیئت په تهران کې افغانستان ته د سولې پر راوستلو او د ولس کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو خبري کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل د طالبانو هیئت د یک شمې پر ورځ تهران ته رسېدلی چې د ایران د بهرنیو چارو له معین عباس عراقچی سره یې هم کتلی دي. قاسمی ویلي دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره پر امنیتي مسایلو بحث وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دغه مذاکرو د افغانستان حکومت خبر دی. دا اول وار نه دی چې د طالبانو او ایرانی چارواکو ترمنځ دغه ډول خبرې کیږي. د ایران د ملي امنیت عالی شورا مشر علي شمخاني تیره اونۍ په کابل کې تایید کړ چې دغه ډول خبرې پخوا هم سوي او په راتلونکي کې به هم دوام پیدا کوي. دا به اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري په افغانستان کې د ډیره 14,000 امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي ته راکم کړي. طالبانو په دې وروستیو کې د سیمې له ګڼو هیوادونو سره خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ولسمشری انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ویل چې د جمهوري ریاست انتخابات به د ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې له ځنډیدلو انتخاباتو سره یو ځای د چنګاښ یا سرطان پر 9 وسي. یوناما د راتلونکو انتخاباتو د تفصیلي جدول د خپرولو او په ټول بهیر کې د معلوماتو پر شریکولو ټینګار کړی دی. جمهوري ریاست پرون ویل چې حکومت به د دغو څلور انتخاباتو لپاره د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. تر دې مخکې په پام کې وای چې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د وري حمل پر 13 وسی. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه دسمبر میاشت کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده د تېرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم و. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
2013 کال وروستۍ میاشت دسمبر د نورو میاشت پرتله له نیک مرغه مرجوب له کم لري. په دغه میاشت کې 204 ملکي کسان ته تلفات اوښتي دي چې په دې کې 143 کسان شهیدان شوي دي او 80 کسان هم ټپیان دي. په دې کې ښځې او ماشومان هم البته شته.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکیان وژل سوي او 212 تنه نور ټپیان سوي وو. د غزنی چارواکي وایي شاته څیرمه له یو نیم کار کور څخه د ځانمرګو بریدونو دوه واسکټونه کشف او خونڅا کړل. د ولی ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
در پیوند به ای واسکټه یک فرد مشکوک بازداشت ده. تحقیقات ازش جریان داره.
د غزنی د والی ویاند وای ځانمرګو غوښتل چې دغه واسکټونه د تروریستي بریدونو لپاره پلازمینې کابل ته انتقال کړي. د ایران د آزاد پوهنتون په اصلګونو محصلانو پرون د دویم ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. دوی د بس موټر تر چپه کېدو وروسته نږدې 40 محصلانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې له کبله د پوهنتون د چارواکو د استعفا غوښتنه لري. د ایران د سپورت او ځوانانو وزارت د خبري اژانس برنا په حواله اعتراض کوونکو د پوهنتون د معتمدانو د هیئت د مشر علي اکبر ولایتي د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکو د تېرې اونۍ د پیښو د قربانیانو عکسونه له ځانونو سره لېږدول. دغه بس موټر د تېرې سه شمې پر ورځ د تهران په شمال لویدیځ کې نسکو ورسو چې په نتیجه کې لاس مواصلان مړه او ویشت نور ټپیان سول. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسۍ په شک نیولی دی. د دولتي اژانس تاس د نننی راپور په حواله د ادارې ویلي چې دغه امریکایي وګړی تېره جمعه نیول سوی او جنایي تحقیقات پیل سوي دي. تاس اژانس راپور ورکړی که دغه امریکایي وګړی مجرم وپیژندل سي شایي له 10 تر 20 کلونو پورې په بند محکوم سي. اژانس په دې اړه نور جزئیات نه دی وړاندې کړي. د اعلان په داخل کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې مسکو له واشنگټن سره ډیالوګ ته لا هم چمتووالی لري. پوتین دا خبره خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته د نوي میلادي کال په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې کړې ده. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. دا په داس حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر اټومي مسایلو د مذاکرو هڅه کوي. د جنوبي کوریا یو ورځپاڼې چوسون ایلبو نن د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د کیم دغه پیغام چې لیک ته ورته دی د امریکا ولسمشر ته تیره جمعه د یوه نامعلوم چینان له لارې رسول سوی دی. د ورځپاڼې په راپور کې دا نه ده واضح سوی چې په دغه پیغام کې کوم موضوعات شامل دي، خو راپور وایي چې دغه پیغام د امریکا او شمالي کوریا د مذاکرو په اړه دی چې لهجه یې له پخلاینې څخه ډکه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې راپور په اړه تبصره نه ده کړې.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه اورېدل تفصیلي هر وخت چې وغواړي زموږ ویب پاڼه کې کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت هغه وروستی رپورټ رد کړی چې وایي د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې فساد موجود دی. همدارنګ به دا هم واوري چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ د پریکړې هرکلی کړی، خو ویلي که له ځنډ وروسته د ولسمشرۍ انتخابات په ناسم ډول ترسره شي د منلو وړ به نه. افغانستان کې یو شمیر حقوق پوهان او مدني فعالان بیا وایي چې حکومت 90% اساسي قانون په خپلو پریکړو کې په پام کې نه نیسي. همدارنګ به مو له دې خبر کو چې په ګیرش کې چې یو ناامنه ولسوالي وه، په وروستیو کې د دې ځای د خلکو په وینا امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. د کونړ اوسیدونکي وایي د پاکستاني ویزو ترلاسه کول ورته د هرې ورځې په تیریدو نور هم ستونزمن کیږي. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو او د ایران د یو پانتون د محصلانو له مظاهرو مو هم خبرو. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ د پریکړې هرکلی کړی دی او په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې له ځنډ وروسته بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ناسم مدیریت د منلو وړ نه دی. یوناما د افغانستان د انتخاباتو له سترو مالي او تخنیکي مرسته کوونکو سازمانونو څخه دی او دا دریځ داسې وخت بیانوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 3 میاشتې ځنډ اعلان وکړ. په اړه یې نور تفصیل یوسف خان زدران راکوي.
یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر وایي چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د دغه کمیسیون د دارالانشا ریاست لخوا اصلاحات یقیني شي. یوناما که څه هم د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو له ځنډه هرکلی کړی، خو ویلي دي چې له ځنډ سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو ناسم مدیریت به ورته د منلو وړ نه وي. له یوناما څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو نوی مهالویش ډیر ژر اعلان کړي. د یوناما دا دریز داسې مال خپرېږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي توګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 3 میاشتنی ځنډ اعلان وکړ. د دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد تیره ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د ولسمشرۍ انتخابات به د حمل په 1.5 نه بلکې د راتلونکي کال د سرطان د میاشتې په 9 نېټه ترسره کړي. له دې وړاندې ارګ مڼې هم د لا چمتووالي په خاطر د کمیسیون دغه پریکړې ته د درناوي ویلي، خو د ځینو سیاسي جریانونو بیا انتقادونه راپارېدلی دي. دا په داس حال کې ده چې ملګرو ملتونه او اروپایي ټولنه د افغانستان د انتخاباتو له سترو مالي او تخنیکي ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کیږي. یوناما د 3 جولای په میاشت کې د پخوانیو مرستو ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون سره د 55 میلیونو ډالرو اضافي مرسته وکړه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اروپایي ټولنې نظر هم راواخلو، خو د کلنۍ رخصتیو له امله څوک خبرو ته حاضر نه شو. پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو له ځنډه د سترو ملاتړ کوونکو ادارو هرکلی به په کور دننه د ځنډ په غبرګون پر اټوکېدلو انتقادونو څه اغېز وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد مانوی وایي نړیوال ټولنې د اصلاحاتو په شرط د انتخاباتو د ځنډ ملاتړ کړی چې مرستې هم ورسره تړلې دي.
محکمه بین المللی می فهمند که ظرفیت کمیسیون انتخابات به برگزاری
دی وی نړیواله ټولنه پویږي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره لازمه اراده او وړتیا نشته، نو ځکه یې لزنده هرکلی کړی او هغه اپوزیسیون او سیاسي جریانونه چې له دې شرطه خبر دي هرکلی کوي، له دې سره چې دلته اساسي قانون ماتیږي. ښاغلی معنوي هیله من دی چې د نړیوالې ټولنې د باور په خاطر دا اصلاحات د دریو میاشتو ځنډ په موده کې رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت هغه ریپورت رد کړ چې وایي د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې فساد موجود دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ریپورټونه به بنسټ وبلل، ویل فساد سره د مبارزې لپاره د دوی هڅې روانې دي او دوی پکې د پام وړ بریاوې لري. خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا ریپورت نه رد او نه هم تایید کړ، ویل په دې برخه کې څېړنه کوي. ناجی اسافی له کابل نور تفصیل دروړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له لوري د افغانستان په کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد تورونه رد کړل او دغه ادعاوې بی بنسټه وبللې. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د مبارزې په برخه کې دغه وزارت ښې لسته راوړنې لري او په بیلابیلو برخو کې اړین اصلاحات راوستي.
هغه څه چې له فساد سره د مبارزې لپاره په کورنیو چارو وزارت کې ترسره شوي د پام وړ دي. دا د خوښۍ ځای ده چې موږ په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې لرو. هغه څه چې په راپور کې ورته اشاره شوې زموږ د تایید وړ نه دي او له حقیقتونو سره اړخ نه لګوي.
ښاغلی دانش ویل دغه وزارت په خپل قوي مدیریت پوهېدلی چې د امنیتي ځواکونو وړتیاوې لوړې کړې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په خپل یو نوي راپور کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه په کمزوري مدیریت، اداري فساد او له پوځي الوتکو څخه په ناوړه ګټې اخیستنې تورن کړي. په راپور کې راغلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د اداري فساد کمزوري مدیریت له امله 680 میلیونه افغانۍ څخه ډېر جریمه شوي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید دا رپورټ نه رد او نه تایید کړ، خو ویبل چې په دې برخه کې سړنې روانې دي.
ای گزارشات با ما رسیده،
دغه راپور نه مختره رسیدلی او د راپور پاړه سیړنی کو سو معلومه شي چې ستونزه په کومه برخه کې و او لامل یې سو کمزوري مدیریت کنه کوم بل لامل شتون لري. دا ټول به له سیړنو وروسته معلومه او له تاسو سره شریک شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سار ادارې یا سیګار ویلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو له لوري کمزوري سارنې او ارزونې له امله سلګونه میلیونه ډالر چې د ملي اردو او پولیسو د روزنې لپاره ځنګړي شوي وو نتیجه نه ده ورکړې. لبلې خوا د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون غړي نادر بلوس په حکومتي ادارو کې اداري فساد مني او وایي که څه هم له فساد سره مبارزه روانه ده، خو بشپړې مبارزې لپاره باید قوي مدیریت رامنځته شي.
زما پان په دولتي ادارو کې فساد شته او دا موږ نشو ردولای، خو له فساد سره د مبارزې او شفافیت لپاره جدي مبارزه روانه ده. په دې برخه کې کورنیو چارو او دفاع وزارتونو باید ځواب ورکوونکي وي چې ولې پینټاګون داسې راپور خپروي. دا په دې معنا ده چې په امنیتي ارګانونو کې ځینې داسې ادارې دي چې لا هم په فساد کې ښکېل دي او لاس په فساد پورې کوي.
ښاغلی بلوس وایي تر کومه چې افغان حکومت له فساد سره مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې شامل لنکړي او په دې برخه کې له سیاسي چلند نه لاس وانخلي، په دغه هیواد کې د فساد لمنځه وړل به ناممکن وي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی. افغانستان کې یو شمیر حقوق پوهان او مدني فعالان نن د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په مناسبت راټول شوي وو. په دوی کې یو شمیر داسې هم و چې ویلي د افغانستان حکومت د اساسي قانون ډېرې برخې تر پښو لاندې کړي دي او اساسي قانون جدي په نظر کې نه نیسي. فیروزه عزیزی په موضوع رپورټ راکوي.
کابل کې یو شمیر حقوق پوهان د حکومت ډیری محلنۍ چارې له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د پوهنتون استاد او حقوق پوه اسد الله وجی چې د دوشنبه په ورځ د مدني فعالانو ټولنې مجموعه د اساسي قانون د نمانځنې اونۍ په مناسبت غونډه کې ګډون کړی و، وویل
تر ننکه د پخوانی ولسمشر حمید کرزي او اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په دوران کې لس سلنه اساسي قانون په پام کې نیول شوی وي، پاتې نوي سلنه نور د اساسي قانون مواد نقض شوي دي.
له دې سره د یادې غونډې نور ګډونوال چې ډیری حقوق پوهان دي نیوکه کوي چې د افغانستان ملي شورا د 1990 مریز کال د لړم یا عقرب له میاشتې وروسته مشروعیت نه لري او ورځ تر بلې د اوسنی دغه سیاسي کړکیچ دوام به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات، پر حکومت به د خلکو بې باوري او اقتصادي ستونزې به زیاتې کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت نظر ولرو، خو په دې تړاو کومه حکومتي اداره خبر کولو ته چمتو نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر سیاسونو او حقوق پوهانو پر حکومت له دې عمله نیوکې کړې وې چې ګنې اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړی دی. د ملي یووالي په حکومت کې د اجرایه ریاست جوړېدل، له 5 کلونو زیات د ملي شورا د غړو د واک دوام او یو شمېر نور موارد هغه څه دي چې پر حکومت یې د خلکو او حقوق پوهانو نیوکې زیاتې کړې دي. تر دې مخکې هم د عامو خلکو او ملي شورا د غړو له لوري په وار وار د اساسي قانون د نقض خبره شوې، سره له دې چې حکومت یې په یو شمېر مواردو کې د غستونځي پر ځای بولي یا وای چې هڅه کوي د قانون په چوکاټ کې چلن او ورته پاملرنه وکړي. د مدني ټولنې په یاد غونډه کې بل ګډونوال احمد ضیا رافت له حکومت او د قانون پلي کوونکو له ادارو د قانون حاکمیت ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
موږ له حکومت غواړو چې د قانون حاکمیت ته جدي پاملرنه وکړي او تعجب کوو په هغه هیواد کې چې ملي شورا د قانون جوړونې قوه ده خپل نه قانون او د مشروعیت نه لرلو له کړکېچ سره مخ وي، نو له کومو ادارو به د قانون د رعایت تمه ولرو؟
د مدني فعالانو په یاد غونډه کې حقوق پوهانو دا هم وویل چې حکومت دې زر تر زره د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې په خپل وخت اعلان کړي، د دې لپاره چې ملي شورا خپل مشروعیت لاسه ورکړي، د ملي شورا پر غړو د امتیازات او حقوق بند کړای شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، له کابل څخه د فیروزی عزیزی په رپورټ کې مو اوریدل چې یو شمیر حقوق پوهان چې د اساسي قانون د نمانځنې د اونۍ په مناسبت یې څرګندونې کولې وایي حکومتي چارواکي یا حکومت تر ډیره پورې د اساسي قانون احکام هسې چې په کار دي نه مراد کوي یا نه عملي کوي. د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې ځایي خلک وایي دغلته امنیت بهتره شوی، که هم د دې ولسوالۍ پر اطرافو هر شپه وسلوال بریدونه کیږي، خو د ګرش خلک وایي د نادالی او باباجي تر عملیاتو وروسته د دوی په سیمه کې امنیت بهتره شوی دی. له سیمې د ازادۍ رادیو د خبریال الیاس تایی څخه نور تفصیل اورو.
د ګرش د بازار اوسیدونکي چې ډېر موده له وسلوالو غلاو او هدفي وژنو پوځو ته راغلي ول وایي په دې وروستیو کې امن سم سوی دی او په ښار کې هدفي وژنې او د وسلوالو ډلو لخوا د غلاو او شکونو مخه نیول سوی ده. دوی د ګرش په بازار کې د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ول د نادالی د لوی مانده او د ښار د څلورمې او زیبا باجي تر نیول کېدلو وروسته په وسلوالو نښتو او لویو بریدونکو د پام وړ کموالی راغلی دی.
وخت کې یو څه ټاکو ټوکو تشویش و، اوس د بازار خلک د ښار خلک ګر خوشاله دي. امنیت
محمد وجه یا مرداغه قرارګاه سره پرتی شی مونږ دی اوریدلی ورکه مو اوریدلی خیټ روان دي، ښه امنیت روان دي، بېخي ښه سم روان دي. چا د سکل مونږ دی
اوس پلان په بیس کې امنیت ډېر سوی دي. هغه د ملګر په ادم کې اوس پکې سوی دي، اوس خالي دي. ادم خان او دامن کې پاتې دي، نور مونږ کې پکې سوی دي. امنیت ډېر ټینګ دي، چیرکو نور راشي غټ غټ بدون اوس په بیس کې نسته.
د ګرش کولسوالی یاړوند د نهر سراج پراخه او تاریخي سیمې د تیرو اولس کلونو رئیس د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې د غزا اتخه د ولسوالۍ پر مرکز لشکرګا شار او نږدې امنیتي سیمو باندې بریدونه سازمندهي کوي. د ګرش کولسوالی د پاشاک مالګیر او یو شمېر تازه نیول سوو سیمو خلک تر امن وروسته د حکومت څخه د بیا رغونې تر څنګ هغه کورنیو ته د پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي چې د دې وروستیو کلونو ناامنیو له امله درایو ته زیان رسیدلی دی.
څنګه خلک روښانه دغه ده چې کلینیکونه دلته ورته سم سي، هغه کوم چې خراب سوي دي مکتبونه ورته پاله کې بیرته پلچکونه چې پورته سوي دي هغه
اخیستلی دلته امنیت راغلی دی. زموږ سیمه کې د حکومت څخه زموږ سره کار نسته کې او چاته اذیتونه کې خپل پر ټاکلي ځای باندې پوستې جوړې کړي او سیمه کې موږ ډېر خوشحاله یو. حکومت څخه پلان خو چاته مشکل نه جوړ کړی، دا وخت کې خدای کې مشکل جوړ نه
کړي. تلمیر دی اباده دلته دښمن امکانات نشي پیدا کوم چې تارکات چې دغه به ورځ تر بلې بس د پتن سره تر کې چې خپل خلک دولت دې لار سره پیدا کړو نو بل مشکلات ختم دي. د خیر ان شاء الله تر ګریش تر لشکرګا پورې نو خدای پاک ته دا شی امید شته چې نور دلته دښمن ځای نشي پیدا کوم.
افغان سرتیرو وروسته له درې کلونو نادلی په بشپړ ډول او د لشکرګاه د څلورمې اوزې بابا جی ترڅنګ د ګرش کلوسوالۍ یو شمېر مهمې سیمې د وسلوالو څخه ونیولې. د هلمند چارواکي وایي په هغه سیمو کې به د بیا رغونې ترڅنګ د کرهنې په برخه کې هم ګڼې پروژې پلي کړي چې تازه نیول شوي دي. د ګرش کامنیا کمانډان محمد اسماعیل خپلواک ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو شمېر نورو سیمو کې هم د وسلوالو په ضد عملیات وکړي.
په اته ورځې کې د منطقې ټولې پاکې سولې چې سپین مجد، بایزي، پاشک او چاردی، کنجک او دغسه غټې غټې کریوې چې دا ټول د دښمن څخه پاکې سولې، دښمن ته په دې ساحه کې ډېر غټ درانه تلفات واوښتله. ډېر تمرکز د دوی پر جنگ او مین باندې و.
ګریش د نفوسو او کاروبار له مخې تر لشکرګاه وروسته خپل ځانګړی اهمیت لري، خو د نوزاد، سنګین، موساکلا او شیر ولسوالیو سره ګډه پوله د نامنیو د عواملو څخه بلل کیږي.
د کونړ اوسیدونکو وایي پاکستان ته د تګ لپاره د ویزو اخیستلو په برخه کې لا هم له ستونزو سره مخ دي او دا ستونزې په جلال آباد کې له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. روحل انوري پرې تفصیل لري.
د کونړ اوسیدونکو ویل کومې ورځې چې د ننګرهار حکومتي چارواکو د پاکستاني ویزو د ورکول د پاره پر تذکیرو د ټاپو لګولو واک په خپل لاس کې اخیسته لامل دوی ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. زیور رحمان وای دوه میاشتې کېږي چې د کونړ نوبت کې د ویزي اخیستلو د پاره د ټاپی لګولو ځای ته ځي، له سهاره تر ماښام انتظار کوي خو په تذکیرو ورته ټاپه نه لګول کېږي.
زما تقریبا د دوه میاشتې وشوي مسلسل زم راځم هلته لین کې ودرېږو، دومره رش بیروباري چې مونږ چې کوم کله د ټاپو ځای ته رسېږو نو نمبر ختم شوی. خلک ورته د دوه ورځو راغلي، پر دوشنبې پورې زموږ د کونړو نمبر دی، د شنبې نه یک شنبې نه وته هلته خلک پراته نمبر نیسي.
هغه وایي د ویزو اخیستو ټاپه هغه چا ته لګول کېږي چې پیسې ورکوي او که څوک رشوت ورنه کړي، که هغه شپې ورځې هم هلته تیرې کړي ویزا نشي ترلاسه کولی.
دومره بیروباري پولیس راشي هغه سره سره قطار کې غوبل جوړ قطار ګډوډ کې خپل کسان پکې نه باسي، نمبر اخیستلو لپاره پیسې اخلي، وي په دونه پیسې راکړي په نمبر کې به دې ودرومه، ټاپه چې لګي پیسې نه اخلي، وي شپږ زره روپۍ تش په قطار کې ټاپې ته دي ورنږدې کوي، شپږ زره روپۍ دنه صرف د دې اخلي. او ډېر زیاته روان دي د کونړو سره، دا چې کونړي په جلال آباد کې هم پراته دي، دلته د خپل کونړ کې هم دي او د ولسوالیو نه دومره رش نه وي لکه څومره چې کونړ. باید کونړ ته دوه نمبرې ورکړی شي، دوه ورځې ورکړی شي.
ضیاءور رحمان وایي پخوا چې د حکومت لخوا د ویزو اخیستو دپاره د حکومتي ټاپې لګولو خبره نه وه، نو یو څه اسانتیاوې موجودې وي، خو اوس حالات د خکېدو په ځای ډېر خراب شوي دي.
پخوان خو چې و د دې نه سره زر وو، مونږ خو هغې وخت کې داسې ګمان کوو چې رشوتونه ډېر شوي دي، خلک په ویزه پیسو مانه لګوي، داسې هغسې او رش دی، مونږ ویل دا سیستم بخې خو دا پخوا د دې نه سره زر وو، اوس خو دې شو چې په ټاپه باندې پیسې اخلي، هلته د ویزو قطار کې به بل ودرېږي او د ټاپو په قطار کې به بل ودرېږي. مخکې پیسې اخیستلې دوه درې زره روپۍ اخیستلې، عام عمومي نمبر وو، دوه درې زره روپۍ به نه وخت ویزه به دره لګوله، اوس شپږ زره روپۍ صرف ټاپه اخلي، دومره رشوتونه روان شوي دي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ننګرهار چارواکو او په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ مسؤلینو سره د ستونزې د حل کولو په اړه خبرې کړي.
برخه کې درې ناستې مې د ننګرهار د والی سره شوې دي، او همدارنګه یوه ناسته مې د دیوناما تر مشرۍ لاندې د پاکستان د قونسل سره وسوې ده، او ټلیفوني تماس په دوامداره توګه حتی په پاکستان کې د افغانستان سفیر سره دا موضوع یاده کړې ده چې دې ته یو معقوله د حل لاره پیدا شي. دا یو د بشرمي شکل پیدا کړی ده، د موږ ورونه خویان دي، زړې بوډاګانې هلته ولاړې وي، مګر دوی ته هغه ویزې په خپل وخت او زمان نه رسېږي.
د ننګرهار والی ویان عطاالله خوګانی هم ستونزې مني او وایي چې د حل کولو هڅې پیل کړې دي.
ستونزه د ویزو د تنظیم په برخه کې وه، موږ د خلکو په وړاندیز باندې کونړ ته یوه ځانګړې ورځ ځانګړې کړه. قونسلګرۍ سره هم خبرې اترې روانې دي، تبه ده چې د قونسلګرۍ اړوند کوم تفاهم چې زموږ شه باید د تفاهم په ترڅ کې نه یوازې د کونړ بلکې د ټولو ورسونو چې هغه مراجعین د قونسلګرۍ لري د ستونزې حل شي.
خوګیانی دا ونه ویل چې د ننګرهار حکومت او د پاکستاني قونسلګرۍ ترمنځ څه او کوم ډول تفاهم شوی دی. یو شمیر خلک وایي باید حکومت د هیواد دننه ولسونو ته روغتیایي او نورې اسانتیاوې برابرې کړي څو د ناروغانو درملنه همدلته وشي او خلک اړ نشي چې د ورځو ورځو دپاره د پاکستان ویزو اخستو دپاره انتظار وباسي او یا هم وهل ټکول وخوري.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا ایران د یو پانتون محصلانو د دسمبر پر دیرشمه د دویمې ورځې لپاره خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ او د پوهنتون د چارواکو څخه یې د استفا غوښتنه وکړه. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د یو بس د ټکر له کبله تر دیرشو ډیرو محصلانو ته مرګ ژوبله واوښته. فریبا ظاهر یې په اړه جزئیات راکوي.
د ایران د آزاد پانتون محصلینو د مظاهرو پر مهال د دغه پانتون د مدیر هیئت مشر علی اکبر ولایتی د استعفا غوښتنه کوي. د دغه پانتون سلګونو محصلینو د دسمبر پر دیرشمه دوهم ورځ خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره کوونکي د هغو قربانیانو عکسونه له ځانه سره ګرځوي چې د دسمبر پر 15مه د تهران په شمال لویدیځ کې بس له یوه کانکریټي دیوال سره ټکر وکړ. په دې پیښه کې لس تنه محصلین ووژل سول او وویشت نور ټپیان سول. دغه بس د همدې پوهنتون د ساینس او تحقیق د څانګې پر لور په غرنۍ سیمه کې روان و چې له سړک واوښت او پیښه رامنځته سوه. د پوهنتون چارواکو په لومړي سر کې بس چلوونکی ملامت کړ، خو وروسته معلومه سوه چې دغه بس ډیر زوړ و او په سمه توګه نه و ساتل سوی. محصلین وایي دوی د نویو نقلي وسایطو د اخیستلو وړاندیز کړی و. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس اسنا د راپور لمخې تر دې پیښې وروسته د ایران د آزاد پوهنتون یو شمیر د منځني عمر لرونکو چارواکي له دندو لرې سوي دي او ځینې یې نیول سوي دي. لوی څارنوال محمد جعفر منتظری د اعتراض کوونکو زده کوونکو سره د لیدو پر مهال د ارامتیا غوښتنه وکړل او ژمنه وکړه چې دا قضیه به شخصا تعقیبوي او هر څوک چې په دې قضیه کې ګرم ثابت شي سزا به وویني. ایران هغه وایي چې د نړۍ په سطحه د ټکر له کبله د تلفاتو شمیر پکې تر ټولو ډیر دی. راپورونه وایي پر ایران د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نوي بندیزونو په لګولو سره په دغه هیواد کې د عامه ترانسپورت د عصري کېدو هڅې پڅې شوې دي. بهرنۍ کمپنۍ د همدې بندیزونو له کبله له ایران څخه ووتلې. ایران په 2013 کال کې د ځینو لویو مظاهرو شاهد و چې له کوچنیو اعتراضونو څخه پیل سوي وې. اقتصادي ستونزې هغه څه وې چې د کال په نیمایي کې یې په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو غوسه راپورته کړه او د حکومت ضد په شعارونو سره مظاهرې په ټول هیواد کې خورې سوې.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناورې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 بج نه بیا اوریدل شي. مخکې لیدنه چې د نیم ساعت خبري مجله پای ته ورسو زموږ بل نیم ساعت خبري مجله پایل شي تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه حضرت محمد د ایرات ولایت څخه تاسو ته مت کوم دا د کندهار او ایرات د کابل د لوی لارې پولیس موږ ډیر پسنګ یې هر پوسټه څلور د درې ځای خلک دروږي زر زر افغاني وایي په څوانان به زه تکي وی ټکان به کی موږ د افغانستان حکومت ته د لوړ مقامات څخه دا غیره چې دا خلک اصلاح کی. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ څخه پیدا ګل خبره کوم. فصل سلام عمر د میډیا د لارې څخه ډیر ښه خبر ورودی چې اوس د امریکایي سرتیری پوری ته وځي چې باید د دولت مخالفین ورځي ورباندې لاندې چې افغانانو ته د جدي کموالی و توروالی معلوم شي چې دا دی دین سوله غواړي نن ورځ بالا دین سپری د جنگ څخه موږ دا غواړو نو مخالفین څخه طالبان څخه چې باید د دې خبرې په باره کې ورځي وربند سره اعلان کړي. حکومت تر افغان ځواکونو سره بربنو د خلکو ته د خپل ولر څخه د دې معلوم چې چا دې سوله وایي د امریکایي ځواکونو وروسته چې دې موږ د افغانستان څخه د خپل ورور سره وژن نه غواړي. موږ دغه نظر دی خدای دې چې د ازادۍ راډیو خپل کې او دې وایي ټول ته سلامونه وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه ورسیږي. بعد له سلام امیدا پیغام ده دغه د افغانستان د پلیچرخي په زندان کې څوغنه نشه ده باندې کېږي د هغه یوه ټوله په افغانستان کې کېږي یوه حصه ټوله په زندانونو کې کېږي دلته داسې خلک څه وروره چې 15 کاله 10 کاله کې دي پلیچري ته پر سریاکو یا پر چرد پر باندې ورکړی ده مګر خو دلته آزاد دي دلته داسې آزاد دي چې راته د زندان ته دا ځای خلک وایي چې د اسلام ځای ده مګر دلته دا د اسلام نه ده د آزاد ځای ده نو دوی د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې وروره دې په جدي پاملرنه وکړي او د دې په مخنیوي کې یو کار وکړي ډېر په عام خاص باندې خرڅېږي او په عام خاص باندې څکېږي وسلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوروز زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اورېدلی شي د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ